یوازی وی وکټ یعنی ورستی وکټ د بنگلاديش وتوانی دل چې شاوخوا څلوخت منډي وکړي هغه منډي چې د افغانستان لپاره ډیر زیات خطر جوړ کړ ک افغانستان په موغ یو سل او یو سل اتیا باندې بنگلاديش ټول لوبغاړي سوځولي وي نو ډیر امکانو چې افغانستان دغه لوبه وګټي او د افغانستان د ګټلو فیصدي ډیره زیاته او په هغه وخت کې هم داسې ویل کېده هم خو اوس داسې یو ټارګټ شو چې کېدای شي بنگلاديش هم ور باندې کلکه مبارزه وکړي او دغه لوبه امکان لري چې داسې یو څه وسي چې افغانستان انتظار ونه کړي خو د افغانستان تیره لوبه داسې یوه لوبه وه چې په همدغه میدان باندې شاوخوا نږدې 260 منډې وکړلې هغه منډې چې بنګلادیش 215 کړې وې دوی هم 260 یعنی د افغانستان لپاره بیا هم سخته شوله خو په کار وه چې په وروستیو اورونو کې لږه توجه زیاته کړې وای مګر افغان لوبغاړو خصوصا په وروستي اور کې 15-16 منډې په یو اور کې ورکړل چې د افغانستان لپاره خطر و وقفه راغله لدی وقفه وروسته به افغان ټیم د بیټنګ لپاره میدان ته کوزیږي او بیا به 209 منډې کجوړې کړي افغان ټیم دغه لوبه ګټي دا دویمه ورځینه نړیواله لوبه یو بل لوبه هم لري کدا افغانستان وګټي نو دریمه لوبه د دې لپاره ډیره جالبه کیږي چې دواړه ټیمونه به د قهرمانۍ اتلولي په خاطر سره لوبيږي
بلې لته سونه مننه صفی الله سنګ زما همکارو چې په بنگلاديش کې د افغانستان او د بنگلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو د نننۍ مسابقې له وروستي حاله خبرولو
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه
د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د تېرې شپې په هوایي برید کې د اسلامي دولت ډلې د سخت دریځو او ملکي وګړو د وژل کېدو خبره کېږي د ننګرهار د شینوارو قومي مشرانو او ولسي استازي وایي په دغه برید کې شاوخوا ډېر شو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي خو د ننګرهار چارواکي وژل شوي کسان د داعش سخت دریځي بولي په دې اړه نور جزئیات له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې
د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پاچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې پر یو هدف د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په برید کې 13 کسان وژل شوي د دې ولایت امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت وسیم شقیوال ویلي چې په دې برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو شمېر قمندانان وژل شوي خو هغه دا خبره چې ګواکې په دغه برید کې د ملکیان وژل شوي وي رد کړه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال چارلس کلیفرن تایید کړه چې امریکایي ځواکونو پاچین ولسوالۍ کې د تروریزم ضد عملیات ترسره کړي خو د هدف په اړه یې له نورو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه نوموړي ویل امریکایي ځواکونه او د افغانستان حکومت د ملکي تلفاتو په اړه اداوي ډېرې جدي ګڼي او زیاته کړه چې موږ خبر یو چې د څو افغان ولسي وګړو د وژل کېدو ادعا شوي او په اوس وخت کې دغه پیښې په تړاو ټول شواهد څېړو په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت وینا تاوله خو ګڼي ویل دا چې په بمباری کې وژل شوي کسان ملکیان دي که سخت دریځي تر څو چې په دې اړه څېړنه بشپړه شوي نه وي څه ویل ګران دي خو په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي وکیل اسمت ازادي راډیو ته ویلي چې د تېرې شپې په هوایي برید کې ټول قربانیان ملکی او بی ګناه خلق دي
تقریبا دغه پیخه د اتینو لسوالۍ د تریلی په ساحه کې شوې ده چې دا په یو کور باندې شوې ده چې دا په یو کور دی چې دغه زمونږ استاد دوه دستور دی چې دغه سړی تقریبا دوه ورځې مخکې د بیت الله د حج نه راغلی دی او په دې کې ټول داسې کسان مړه دي چې هغوی یا په جلال آباد کې کورونه دي چې د داعش نه راکښته شوي چې د ده ضد کې شهید شوی دی یو مکتب امیر و دا خپل پرون خپل ورځ د حج نه راغله دی چې په کوم مشکل په میدان باندې تلې په کابل باندې تلې جلال آباد کې تلې د هلته بیت نیو شو وه هیڅ نه و را د تد مخالف سره د دوی نو ما څومره معلومات کړه د ټول دي چې ولسی خلکو شهادت رسیدلې دي او زخمیان دي
د ویلو دا په افغانستان کې ډیره په زرګونو امریکایي ځواکونه په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد پر بمباری سربیره د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ هم کوي د هغه راپورونو لمخې چې د امریکا پوسټ پر کړی دروان کال د جنوري نه تر اگست میاشتې پورې امریکایي الوتکو په افغانستان کې له 800 زیات بمونه غورځولي او له 3500 زیات د هوایي ملاتړ ماموریتونه ترسره کړي دي
هلو رادیو آشنا
گفت و شنود خبری اتر تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا گفت و شنود خبری اتر
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو واورېده. خو اوس ازادي راډیو اورې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه چې کله د ازادي راډیو خبرونه د ماښام په اوو بجو پای ته ورسیږي پیلېږي. د لوو بجو وروسته د سهار تر اوو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ. او اوس هم دوبۍ ته ځو، چیرې چې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان د افغانستان او پاکستان د خبریالانو په غونډه کې د ګډون لپاره هغه ښار ته تللی دی. تورمان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست له دوبۍ. د تورمان صاحب، په غونډه کې مو په کومو موضوعاتو خبرې وکړې؟ دا غونډه په کوم هدف جوړه شوې وه؟
بله نوري صاحب، دغه غونډه چې تقریبا پرون رسمي کنفرانس پیل شوه او دا اوسه پرې دوام وکړ، اوس پای ته ورسېدو. تر دې مخکې څلور ورځې افغان او پاکستان ژورنالیستانو دلته په دوبۍ کې د افغاني رسنیو لیدنه وکړه او د دې تجربو څخه د دې کار څخه معلومات ترلاسه کړل. بیا پرون او نن د دوه ورځو لپاره دلته ګډ کنفرانس وو. دا کنفرانس د دې لپاره وو چې څنګه دغه رسنۍ د دواړو هېوادونو د خلکو په نږدېوالي کې او د ستونزو په راکمولو کې رول لوبولی شي. دغه دوه ورځنی کنفرانس اکولکسس د ماسیې لخوا جوړ شوی وو چې پکې د دواړو هېوادونو خبریالانو د رسنیو مشرانو ګډون کړی وو. او په دغه دوه ورځني کنفرانس کې د دې باندې خبرې وشوې چې باید د رسنۍ چې دي هغه نړیوال اصول چې دي هغه مراعت کړي، توازن باید په خبرونو په راپورونو کې دا اوس هغه خبرې هغه موضوعات چې د دواړو هېوادونو د خلکو ترمنځ د کرکې او نفرت لامل کېږي هغه نه باید ډډه او د دواړو هېوادونو د خلکو
ترمنځ
کې مرسته
وکړي. د دواړو هیوادونو د خبریالانو ترمنځ د نظر یووالی و کنم که موږ چې ګورو د افغانستان رسنیو ته، د پاکستان رسنیو ته، تقریبا کله چې کړکیچ راپورته کیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ رسنۍ هم تر ډیره خپل بې پرې رول شاته غورځوي. اکثرا د پاکستان په ورځپاڼو کې، په خبرونو کې د افغانستان په ضد ډیرې لیکنې کیږي. په افغانستان کې هم عین قصه ده. کوم د نظر یووالی و؟
اختلافات هم موجود ول پر موضوعات کې چې یاد شول، ولی نظر یې والی هم ډېر و. بالاخره هغه دواړه خواوې چې دې ته اکسپلیک کړي یو بل چې ستونزې شته، هغه غواړم خبریالانو هم دا ومنله چې دوی هم ستونزې لري په خپل کار کې او دې لارې. ما ته یو پاکستاني خبریال وویل چې ما خپل مشر ته دا موضوع یاده کړه چې دغه څه چې هغه څه چې ما په کتابونو کې لوستي دي، دغه څه پکې نشته دی. دغه نه چې موږ تولیده ووایه چې د کتابونو خبرې پیره، یعنی حتی تر دې حده پورې دوی دغه وکړي چې ستونزې شته موجودې دي، ولې موږ څنګه کولی شو د حل لپاره یې کار وکړو. همدې په خاطر باندې د دواړو هېوادونو له پنځه پنځه کسه کمیټه جوړه شوه چې دوی به د خپلو هېوادونو کې د خپلو رسنیو د مشرانو سره د ژورنالیزم د مخالفت سره دوی سره خبرې کوي او یو ګډ بنسټ به رامنځته کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ ژورنالیستیکي
ډېره مننه اجمل تورمان له دوبۍ چې د افغان او پاکستاني خبریالانو د وروستۍ غونډې له حاله خبرولو. وروسته په سعودي عربستان کې د افغانستان له سفیر سره هم مرکه درته خبرو. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر بیا وایي چې سعودي عربستان ته د کار کولو لپاره په پاکستاني پاسپورټونو د ورغلو په لسګونو زرو افغانانو د اسنادو ستونزه به هواره کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
وروسته له دې چې پوځي زده کړو ته څو تنه لیږل شوي افغان محصلان په امریکا کې بې درکه شول، د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان محصلانو له روزونکو هیوادونو سره د ورته پیښو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي دي. عصمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امریکایي او اروپایي هیوادونو ته د پوځي زده کړو لپاره د لیږل کېدونکو محصلانو د بې درکه کېدو په اړه څرګند پالیسي لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وایي وزارت یې د استخدام د اصولو پر اساس له هغو کسانو تحقیق کوي چې د محصلانو ضمانت کوي. د ازادي راډیو ته وویل
مونږ په دې مورد باندې پالیسي لرو او هر هغه کسان سیزي خارج ته دوی د ضمانت لروینه سیاو با اعتبار سره د دوی هغه شخصیت او اهلیت سلری ضمانت کیږي او د ضمانت لرویه مونږ دوی ته اجازه ورکو سیلار شي خپل تحصیلات سرته ورسیږي. اما مونږ په دې پالیسی باندې بیا هم کار کوو چې په آینده کې دغه خلک د بایومیټریک له فلټر نه په ښه شکل
تر دې مخکې واشنگټن فری بیکن نشي امریکا ته د پوځي زده کړو لپاره د تللیو افغان افسرانو د بې درکه کېدو خبر ورکړ. ویل چې په وروستیو ورځو کې څو افغان افسران په امریکا کې د زده کړو له مرکزه تښتېدلي دي. د دې نشې له راپور سره سم په داسې وخت کې چې په امریکا کې تروریستي حملې زیاتې شوې د هغو افغان افسرانو تېښته چې پوځي زده کړې یې هم کړي دي دا اندېښنه زېږولې چې ممکن دا کسان په امریکا کې تشدد ته مخه کړي. نشه د امریکا د یو پوځي چارواکي په قول ویلي د سپتمبر په میاشت کې و افغان محصلان چې د پوځي زده کړو د یو نړیوال پروګرام پر اساس امریکا ته ورغلي وو بې اجازه او یا د رخصتۍ له سنده پرته د روزنې له ځایه تښتېدلي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویندوی جنرال رادمنش د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل یو شمېر محصلان بیرته هیواد ته راغلي دي. د زیاته کړه یو شمېر محصلان چې ویني حالات دلته ښه شوي او یا د شکېدو لور ته روان دي بیرته راځي، خو په هره دوره کې یو یا دوه تنه بې درکه کېږي. رادمنش په عین حال کې وویل چې داسې کسان سکالرشیپونو یا بورسونو ته معرفي کوي چې د افغانستان د حکومت پر بریاوو باورمن وي.
په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي سعودي عربستان ته د کار کولو لپاره په پاکستاني پاسپورټونو د ورغلو په لسګونو زرو افغانانو د اسنادو ستونزه به هواره کړي. سید جلال کریم دغه راز ویلي چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په پروسه کې ورسره د مرستې ژمنه هم کړې ده. سفیر الله ستانکزي له ښاغلي کریم سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې سعودي عربستان د سولې په برخه کې څه کولی شي.
عربستان سعودي همیشه آماده ده چې د افغانستان سره کومک وکړي په سوله په مسله کې، او دوی والی چې دا پروسه یو موافقه پروسه دوی او هغه مخالفین د دولت چې راشي په سره په پروسه کې اشتراک وکړي باید ضد القاعده او ضد تروریزم او ضد داعش وي. او دوی غوښتل دي چې مخالفین د دولت افغانستان علني باید په دا مسله باندې صحبت وکړي او خپل ځان د داعش او د القاعده او د تروریزم نه باید ولر وکړي. او ان شاء الله دوی آماده دي چې د افغانستان د حکومت سره سره باندې کومک وکړي.
خغلی سفیر، ما یا تاسو کله له سعودي چارواکو سره لنګدي کتلې دي؟ په دې اړه مو هم خبر ورسره کړی دی سولې د همکارۍ په برخه کې کڅنګه.
او الحمدلله د افغانستان د دولت مشران چې د تلغلي دا ما خپل هم د عربستان سعودي د مشران سره خبره کړې ده او دوی آماده لري او ان شاء الله په صلح مسله کې ان شاء الله اشتراک وکړي.
څه ډول همکارۍ دوی کولای شي د دوی په نظر؟ آیا دا سیسه ویل شوې دي کڅنګه د سولې په برخه کې دا چې مثلا وسلوال مخالفین د خبرو میز ته کینوي له افغان حکومت سره؟
بس دا چې خو موږ باید حکومت عربستان سعودي نه په دې باندې تقاضا ونه لرو چې دوی مخالفین د دولت مشتراولي په میز کې وکړي. خو دوی آمادګي د میزبانۍ د کړې ده او استقبال کړې ده او هر نوع کومک چې وکولای شي دوی آماده دي چې د افغانستان حکومت سره وکړي چې دا پروسه موفق وکړي.
خغلی سفیر، عربستان له افغان حکومت وغوښتل چې په یو ائتلاف کې له دوی سره برخه واخلي چې په یمن کې د جنگیالیو د ځپلو په خاطر په دغه ائتلاف کې افغان حکومت خپل دریز واضح نه کړ چې آیا برخه اخلي که څنګه په دغه ائتلاف کې. او له هغه وروسته د سعودي همکاري کمرنګ شولې د خلکو په نظر چې همکاري به کېدای شي یو علت تړلې وي له دې سره چې په ائتلاف کې افغان حکومت برخه وانه خسته. آیا همداسې ده که څنګه؟
د افغانستان د حکومت مسله د یمن واضح ده. موږ د شرعي د حکومت د یمن سره یو او د هغه د ملل متحد قرارات سره افغانستان حکومت صادقي کوي. هیڅ ګونه یعنی ما شي د حکومت عربستان سره نه دی لیدلی چې هغه مثلا ناراضه وي په دې باندې. په افغانستان خپل موقف وایلی ده و هغه موقف الحمدلله حکومت عربستان سعودي ډېر
لکه څنګه چې ټول پویږي سعودي او شتمن هیواد دی کولای شي په بیلابیلو برخو کې د افغانستان په بیا رغونه په نور پروسو کې فعاله برخه واخلي. خو د مثلا د ځینو ګاونډي هیوادونو په څیر چې لمونږ سره ډېرې مرستې کړې دي، هند یا ځینې نور هیوادونه یا هم نړیواله ټولنه امریکا او ناتو، عربستان ډېره فعاله ونډه نه ده اخیستې د افغانستان په بیا رغونه کې. یو دینی مرکز یا پوهنتون هم جوړاو خو تر اوسه پورې عملي کار نه دی پیل شوی. څه تم کیږي ولې دوی په کارونو کې لکه څه پڅ دي یعنی کار نه کوي په افغانستان کې
دا یو دوه کال د ملي حکومت راغلي دا الحمدلله یو اتفاقیه د دوه ملکتونو مذاکره ده چې په هغه اتفاقیه کې د اته وزارتونه د مین سره باید چې کومکونه او ارتباطات وشي او ان شاء الله موږ امیدوار یو چې په دې نږدې وخت کې عربستان سعودي اقتصادي فرهنګي تجارتي امنیتي کومکونه ان شاء الله به افغانستان سره وشي و دا د افغانستان د خلک سره ان شاء الله ډیر به کومک وکړي و د مسالې پانتون چې دا ان شاء الله هم کوشش کوو چې دا مسله د وزارت تعلیم عالی او د عربستان د افغانستان ان شاء الله په نږدې باندې حل وشي.
مننه ښاغلی سفیر. په عربستان کې او په ځینو نورو هیوادونو کې چې تاسو غیر مقیم سفیر یاستې ډیر شمیر افغانان اوسي په زرګونه افغانان اوسي دوی په داسې حالتونو کې عربستان یې نورو عربي هیوادونو ته تللي چې خپل پاسپورټونه به نو افغاني د پاکستان او یا نورو هیوادونو په پاسپورټونه هلته تللي دي اوس له ډیرو ستونزو سره مخ دي نشي کولای افغانستان ته راشي یا هم پاکستان ته یا نورو هیوادونو ته او بیرته پتا کې به بیا هم عربستان ته سخت جنجال او لانجه ولري دغه افغانان ستونزو ته درسیدګي په خاطر تاسو څه کړی دي له همدغه افغانانو سره ډیر داسې چلندونه شوي چې هغه واقعا نه په تجارتي حقوقو کې او نه په نورو برخو کې یا نه په کارګري حقوقو کې هغه شای راځي د دوغې د حقونو رسیدګي لپاره تاسو څه کړی دي الته
د حکومت عربستان سعودي یو خپل استثمار قانون لري تر اوسه پر دې ابتدا استثمار قانون کې چې دا استثماران حمایت کوي موږ نه دي چې دا قانون کې افغانان ډیر راغلي دا د استثمار پیدا وا اکثریت د افغانان چې د هغه خپل کارګر ده او د خپل کفیل نام بلاندې کار کوي هغه یو خلاف د عربستان سعودي قانوني کار ده خو بیا هم چې یعنی په دې کالو چې کوم یعنی مشکلاتونه زیات نه وو موږ ته څو یعنی افغانان شکایت کړی ده او افغانستان سفارت آماده ده چې هر افغان سره ودرېږي او مشکلات کوشش به وکړي چې حل وکړي په دوستانه دغانه او د خپل کفیل نه افغانان چې طبیعت افغانستان لدی او تذکره لري او پاسپورت پاکستاني لدی هغه کول شي ان شاء الله موږ د حکومت عربستان سره مذاکره کړي دا نقل معلومات وشي د افغانه د افغاني پاسپورت ته
څومره شاوخوا څومره کسان دي چې دغه پاسپورتونه لري تاسو په نظر آیش مې
لري یو 10000 نفر شته وي و موږ ان شاء الله کوشش کوو چې دا پروسه شروع وکړو د حکومت د افغانستان موافقه واخلو یو څو کله په حکومت د افغانستان یو کله افغانستان ته موافقه ورکړ چې دا په هغه وخت کې د ضرورت نفر معلومات تبدیل وشو و دا مشکلات دا چې دا هر وخت چې دا شایان کیږي بیا نور خلک هم راضي په پاسپورت پاکستاني باندې راضي بیلته ان شاء الله یو وار چې د افغانستان حکومت مستقیما وکولای شي چې کارګران ته افغاني پاسپورت ته راولي کی ان شاء الله دا مشکل به حل کیږي او موږ چې د درې میاشتې آینده کې ډېر کوشش وکړو چې د حکومت عربستان سره قناعات ورکړو چې دا نقل معلومات به شروع وکړي
مننه فقط غواړم دوه ورستې پوښتنې په یو سوال کې مطرح کوم هغه دا چې د حج پروسه کال څنګه و او بل دا چې سعودي وعده کړې چې په تحصیلي بورسونو کې بل افغانستان سره مرسته کوي
الحمدلله وروره مشکل دا چې څلور سو بورسونه په دې کال کې افغانان ته واخلو عربستان ته پانچون ته و ان شاء الله امیدوار شو دا نمبر ان شاء الله اضافه وکړو په دې آینده سمستر کې شاید موږ وکولای شو چې دا څلور سو نفر ته پانچون ته په سعودي کې ان شاء الله داخل وکړو او په حج الحمدلله د حج پروسه ډیر ښه وو الحمدلله د وزارت د حج اوقاف د بعثت ډیر ښه کار کړی وو ما خپل ځان مدینه ته ولاړ و حاجی اجان طرف مکه بولیدل و دغه مشکلاتونه مې پوښتنه وکړه فالحمدلله دومره یعنی رات مشکلات نه وو فالحمدلله ډیر آرام هیڅ امنیتی مشکلات نه وو پروسه خو و حاجان بیرته شروع کړی دا چې وطن ته بیرته راشي
په سعودي عربستان کې د افغانستان له سفیر سید جلیل کرام سبو بخی سید جلال کریم سره مرکه او په دې خبرونه کې مو اوریدل چې په اسلام آباد کې د جنوبي اسیا د همکارۍ د ټولنې اسارک راتلونکي سره